السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي عامر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونۍ خبرونه جمهوریت هم در خبرو اول خبرونه له بوريوال کا کړو.
نمړای دا مهمه خبرونه سره ټکی د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسناد او پلټونو په کاري ضابطې کې د بدلون نه کېدو په صورت کې د احتجاج خبرداري ورکړې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوال پروګرام څخه غوښتنه کړې چې ورسره دي خوراکي او نورې مرستې وکړي او امریکا په شام کې پر روغتون د بمباري غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پامنامه اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج په پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سیمې پلټنې وکړل سي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هیواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ.
د وای دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکی د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده.
هلته د اومن نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال رډي ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوری او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار لمخه د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خو د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه کړې چې د پلټونو لپاره به خپل جوړ کړي کړنلاره نه بدلوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوال پروګرام WFP څخه غوښتنه کړې چې ورسره دي خوراکي او نورې مرستې وکړي. تیر ورځ د WFP پاکستان څانګې مشر ویلیام اپیف او د سری میاشتې قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل په بنو کې د مرستو ویش مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د کډوالو شکایتونه واورېدل. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر خلیل خان په خپلو خبرو کې د WFP مشر ته وویل حکومت ورباندې میاشتنۍ پیسې بندې کړې دي.
سالویر کشتینا 12000 پر میسج دای دغه پی پی تو سفران منیسٹر وچ میز دی ریسکړی دو کایند لی تاسو ته مونږ وای چې د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو 120 خاندان داسې دی پراتری میرانشا شي دی مونږ سره هغه 120 خاندان د اورشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام مشر ویلیام افیف کډوالو تباور ورکړ چې د ستونزو د هواری لپاره به ګامونه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روس څخه د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري خو ماسکو کولای سي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. اوکراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د دوه کلنې جګړې سیاسي حل لوري ته تر پرمختګ مخکې باید د هیواد په ختیځ کې له بیلتونپالو سره اوربند قوي کړل سي. د اوکراین بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویدیم پرستایکو بیگا وړاندیز وکړ چې د روان اونۍ په پای کې د اورتوډاکس ایسویانو اختر ایسټر شای چې په تیرو میاشتو کې د اوربند سرغړونه تر زیاتېدو وروسته د دې د ټینګښت ښه موقع وي. دوی ویل که دا عمل پیل سي نو دوی له سیمې د ځواکونو ایستلو او نورو ټولو مشکلاتو لکه د ماینونو پاکولو او بشري ستونزو او آن د سیاسي مسالیت لوري ته پرمختګ کولای سي. دا تر دسمبر وروسته د اوکراین په اړه د امنیت شورا لومړی غونډه وه. اوکراین د دې غونډې غوښتنه کړې وه چې په دونیتسک سیمه کې د اوربند پر سرغړونو خبرې وکړي. د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي وایي په تیرو څو اونیو کې د اوربند سرغړونې د اندېښنې تر حده زیاتې سوې دي. د امریکا پوځ د یوه جنرال په ګډون شاوخوا شپاړس سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوز یو لوړ پړی چارواکي تیر ماښام وویل دا اقدام باید د هغو سرتیرونو په غبرګون کې کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکی روغتون د بمباری لامل سوی چې پکې دوه څلوېش کسان ووژل سو. د ویل تیر نومبر په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایی بمباری په تړاو په ترسیر په تر سرڅو جنایي تورونو نه دي لګول سوي او یوازې ورته انتظامی سزاګانې ورکړل سوي دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی وای په سزایي سویو کې ډیر د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگټن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغې بمباری غوسه کړی چې پکې لسګونه خلک وژل سوي او یو شمېر ژوبل دي. نوموړی تیر ماښام په واشنگټن کې ویل دا برید د شامي جنګي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړی دی چې پکې په 2011 کال کې د هېواد کورنۍ جګړه له پیل راهیسې سلګونه بېګنا شامي وګړي وژل سوي دي. په ایران کې نن خلک د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رایه چوي. په ایرانی پارلمان کې دا وخت یو ګوند هم اکثریت نه لري او شایي چې له دې نننۍ ټاکنو سره د پارلمان بڼه بدله سي. شاوخوا 10 میلیونه خلک د رایې ورکولو جوګه دي او لومړۍ نتیجې به یې نن ماښام په ډاګه سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له رابع اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ ولس پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ او 45 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او 10 پیسې او په 1.48 روپۍ او 10 پیسې. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او 50 پیسې او په 2.50 روپۍ او 60 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 1.50 پیسې او په 1 روپۍ او 1.50 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 16، بنو کې 14 او 16 او په کوټه کې 19 او 10 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بورې وال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت لخوا د پانما اسنادو په لټنو لپاره جوړ ضابطه کار نه مني او وایي چې کوی نه منل شو نو احتجاج وکړي. دا پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت ور باندې میاشتنه پیسې بندې کړې دي.
د وزیرستان حقته زر نظر د خلاص کی کنوی دغه خلاف بمونګ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه بمونکو.
په پیښور کې د تعلیم په اړه جوړ د یو سیمینار حال درکو.
نیم چې زیات کوم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جیرین کوي سبب نه وای اخشي ډیر زیات کلچرل بیریئرز دین چې کوټ چې بارا نه پری دی سکیور انوایرنمنت نستا.
د افغانستان دفاع وزارت ترګرې پر ضد په جګړه کې لروس د مرستې غوښتنه کړې خو شنن کې وای په دې لړ کې باید د نړۍ پر کچ اقدامات وشي.
د غبطي په دې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده د ټولې دنیا په سطح باندې.
او د جمهوریت په نننې خبرونه کې د قبایلی سیمو اصلاحات او ځانګړې لړې وروسته برخاوري.
د هلکې خلک دوه رای لري کنه خلک دا دي چې کوم لاند ایریا چې ناغوی دا خیال دی چې هغوی دې سټل ایریا سره زم شلو د فلمو کې داسې خلک دی چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپل حیثیت ختم شي قبایلي حیثیت.
له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پانما اسنادو په لټنو پاړه کو وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پوري کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت تاوانی کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مئی پر 2 په پانما اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نومونو راتګ په لټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار العالم مومن معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندي کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولای چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپل ضبطه کار جوړ کړي. تو پاکستان ترکین صاحب لخوا ضابطہ کار سے دی پر دے اڑا عارف علوی مشال ڈو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کڑے شی چے وزیر اعظم بچو ولے بہار کمپنیان جوڑ کڑی وے اکاؤنٹو نہ خلاص کڑی دوے مدا چے دغه گامونه د پاکستانی قانون لمخ جائز دی او کنا درېمدا چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدی وجه بند کړي وي چې د ټیکس نه بچي او کسنګ سلورمدا چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنا پینځمدا چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنا بلدا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دند لرکول پکار دی او کنا او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
چې یې پیسې سیکریټ ډپارټمنټس مې جو هه وو واپس آی
د پر سیحال کې دا چې تیر ورځو وفاقي کابینې د هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته لیګل شوی ضبطه کار منزور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نکېږي او دا حتمی دي. بلخوا د پاکستان ترکین صاحب ګن غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نور یو شمیر مسایلو دي اهم پلټنی وشي. خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدار سرګندونه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت ته واپس وطن تراوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستانی وزیر اعظم په بچو د لګیدلو تورونو پلټنې وشي. خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دی له احتجاجونو ډډه وکړي.
دلته کې نوی لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضبطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضبطه کار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار پورې لاہور کې جلسه کوي.
دا و اسرار عالم مومن د خوړو نړیوال پروگرام ډبلیو ایف پی او د پاکستان سره میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان به کورشو د ستونزو هواري پوره هڅه وکوي. د ډبلیو ایف پی پاکستان څنګه مشر ویلیام ایف ایف او د پاکستان هلال احمر د قبالی سیمو څنګه مشر اکرام الله جان کوکی خیل تر ورس په بنو کې د به کورشو د مرستو او غوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته ویل ل تیرو سلورو میاشتو راهیسې ور باندې مرستې او پیسې بندي ویدی چې زر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیواله ادارې مشر ویلیام ایف ایف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داوود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې ملاوي دي په هغه کې کمی راغلی.
اول به پرشن سیمشتا کجورې ملاوي دي، ګوډي ملاوي دل، چینی ملاوي دا، چاول ملاوي دي. آیا دا غرشن چې کیما دکانه میشتا دا هغه برقرار چې کیما دمشتا روخلي دي څنګه اول روته
دا شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیې غړي خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینا 12,000 پر میسج دای دغه پی پی د سفران منیسټر و چې میز لري سکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وي دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو ایف ٹی ایم ای طرفه نه دغه خبره د کوم کسانو ای ڈی پیز و پاس درې می نات وزیرستان ته هغه ته 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي او هغه سره ودا داسې دو چې 12,000 یا 10,000 روپې چې کوم دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراتری میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ غوي ور کړی د مونږ هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زکونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لره کولو مطالبه وکړه چې ویلیام ای فی فورتا په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمن اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چکړوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي خلک خوش دي نه دي خوش هغه هر څه دو او قتل مو قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان د مشرانو نور سيزونو نه خبرې وکړي شرع ایجوکیشن او هیلت او درنګ پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بي اچ يو جوړه کو چې مون قبایلی وړونه او خويندې چي دي او ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته مون حل کوو. تعلیم باندې تاسو او قتل نن مونږ په مشرانو کې بسې تقسیم کړي پاکستان ریډ کرسنت فاټا با په تعلیم کې د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د وډفورډ پروګرام له طرفه 10 کیلو وړه 3.5 کیلو غوړي 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړه 2,000 نقد روپي ملاويږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پیښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره د سمګامونه واخلي. فعالانو او پوهانو تیر ورځ په غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال قوانین عملي کړي نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. غلام غوس معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي نو د پاکستان د برآمدي توخو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځولی شي بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. د لړکی د خیبر پختونخوا د مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیسازیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقوقو په لوازنامو عمل وکړي شي
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دي کم کنونشنز منزور کړی دي انساني حقوقو سره لیبر سره حواله سره هغه د ټول باندې موږ عمل درآمد کم ماشومان نه چکم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دي.
خو بل اړخته په قبایلی سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونه په قبایلی سیمو کې تر سره کیږي او په کار ده د بشري حقوقو د ساتنې لپاره قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
د قبایلو سیمو چې کم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې وړي سپیډم دا او دا یو تور او داغ دی پاکستان پورې چې معاشره کې انصاف نه وي نو ال زموږ امن څنګه راوستي شو ځکه چې هر کس چې هغه دی او بے انصافی شکار دی. نو مونږ غواړو دا چې ټول اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي نو هغه سیمې کوم چې ټول نه زیاتې دي حقوقو حقدار دي او کوم چې دي حق نه بيخي لري دي ټول نه پہلا حق الته ورته شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضي بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی وو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د تعلیم په اړه یو غونډه شوې چې ورته ورغلو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تیر ورځ د یو نا حکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې ویل شو چې په صوبه کې د انجونو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د جینکو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. زلان یوسف زئی معلومات را کوي.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جینکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کوي سبق نه وایي، اخ ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کور چې بار نه پرېږدي، سکیور انوایرمنټ نشته، خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو لوکل سٹیک باڈیز ہولڈرز دی اغه پارا دا یو شے مطلب ضروری نه دا.
د تعلیم پر بجٹ کار کو ان کی د غیر سرکاری تنظیم سی جی پی اے پروگرام منیجر ملک مسعود وای چې په تعلیم تر لاسه کولو کې تر ټولو غټ ستونزه د بنیادی اسانتیاو نشټواله دی او لبا د مرغه پتیرو درې لسو کې حکومتونو تعلیمی ادارو ته پورا پام نه دی کړی.
تاسو ګور یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، اغه وخت کې ولا سکول سی ور کړی دی یا سټارټ ور کړی دی، نو هغه نه پس هغه ته دوباره الوکیشن یا دوباره اغه کیناستو سره بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندھے دادا اربنوں 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال منگ زمون صوبے ضرورت دے چدے باندھے چکم زمون موجودہ چکم سیٹ اپ دے دا بٹکی گی.
دا خیبر پختونخوا دا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دا منصوبہ بندے مشر افسر ادریس اعظم وائی چ موجودہ حکومت تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرے دا او دا حلقان دا تعلیمی سانتیاو ترسنگ دا جنکو پا تعلیم خصوصی پام کوی.
دا جنکو تعلیم دا دوں گا دا گورنمنٹ او دا دوں گا دا حکومت ٹول کے والے پرائیورٹی دا کوفتان دے تورغار دے ندل دا ہوں گا پرائمری جی نے کولا 250 روپے پر منتھ ورکو او چے کم دا سیکنڈری جی نے کہ دی دا ہائی سکول دا نام لسم دی نا ویلا تقریبا 200 روپے ورکو چے کوئی انکرے چے سکول تراشی اس اون سکول نو چے کم قائم ہو نو دا گے زون دا کوسل سکول جوڑے گی نو ائی کے 70 سکول نے جے کمی ابدا جی نے کوئی او 30 پدا لکان ہوئی.
دا پاکستان پ آئین کے دا لسم ترمیم رستو دا آرٹیکل 25 اے تر مخا لپنزو کالو ترشپاڑو سو کالو پورے ہر معصوم تا بنیادی او معیاری ویڑیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری دا. زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیښور.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمې جنسیا کې د تعلیم محکمې لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور پیدا کولو یو مهم شروع شوی دی. د دې مهم مقصد دا دی چې په سرکاري سکولونو کې د سیمې ماشومان داخل کړل شي. دغه مهم په شروع کېدو د زده کوونکو ځایي تنظیمونه سوای د طارق اورگزی دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د کورم ایجنسی د تعلیم چارواکي وای په سرکاري سکولونو کې د سیمه ماشومانو د داخلولو یو مهم شروع کړی دی. دوی په خبره د اپریل 8 نه شروع شوه دغه مهم به تر مې 1.5 پورې جاری وي چې پکې نوي داخلونه علاوه د سیمه هغه ماشومان چې سبقونه په نیمه کې پاتې دي سکولونو ته واپس به راوستل شي. د تعلیم محکمې یو چارواکي رضوان الله بنگش مشال لوډیو ته وای په سیمه کې تعلیم عامول او زیاتول لپاره دغه مهم چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې اداره د مؤسسه په مرسته کېږي. هدف دا دی چې 60,000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. منځنی کورما به دوی په ترجیحاتو کې وی ځکه چې هلته کې سکولونو ته ماشومانو د تلو شمیره د کوزي او بره کورمې په مقابلې ډېره ټیټه ده. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کورمې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15,000 نه زیات ماشومان سبقونه ترلاسه کوي چې په دې کې تر 24,000 پورې زنانه زده کوونکي دي. د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزي صدر شوکت عزیز مشال رډیو ته وایي تعلیم محکمې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم روان کړی دی. په دې د دوی شکریا ادا کوي، خو یوازې سکولونو ته ماشومان راوستل نه دي بلکې ډېرې داسې خامیانې دي کوم له وجې دلته تعلیمي وضع ډېره خرابه ده، هغوی ته هم پاملرنه پکار ده.
ماشومان خو غواړي چې موږ لاړ شو سکول ته، خو سکولونه خو ویران دي، هلته ټوټونه نشته، سهولیات نشته، او بل که سهولیات هم ټیچرز په سکولونو کې نشته نو ماشومان کوم ځای څو د پاره سکول ته لاړ شي؟ یعنی څنګه هغه ایجوکیشن وکړي؟ او بل هغه ټیچرز دی کوم هغه کړی دي، یعنی خسته دي، هغه ټیچران غیر نه دي، ټرین نه دي.
واضح دی چې په کورما کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي هلو ځلو ته سخت زیان رسیدلی دی. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا 15,500 ده، چې په دې کې د 100 نه زیات سکولونه داسې دي چې هغه د ترهګرۍ ښکار شوي دي.
دا وو طارق اورگزی. ورزو نورو قبایلی سیمو ته چرته چې د نورو قبایلی سیمو په شان په خیبر کې هم استادانو د ترقی نه کېدو په غبرګون احتجاج کړی دی. استادانو احتجاجي ناستو له کبله په قبایلی سیمو کې د روانې میاشتې له 6 راهیسې ټول دولتي سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو ناستې ته دوام ورکوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي د سکولونو بندېدو له وجې د بچو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي حکومت یې د استادانو غوښتنې ومني چې سکولونه بیا پرانستل شي. فرهاد واری معلومات لري.
د نورو قبایلی سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د اپریل 6 نیټې نه ټول سرکاري سکولونه تړل شوي او استادانو یې په جمرود کې د تعلیم محکمې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او وایي چې حکومت یې ورسره خپلې وعدې پوره کړې او زر تر زره د اپګریډیشن یا ترقی ورکړې. په دې احتجاجي ناسته کې شریک یو استاد رحمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په 2012 کې لاندې صوبه خیبر پختونخوا کې استادان اپګریډ شول، خو د بدقسمتۍ نه دا څلور کاله وشول چې د قبایلو استادانو ته هغه حق نه محروم ساتل شوي دي. نو موږ د احتجاج چې تاسو وینو د سکولونو استادانو هړتال کړی دی، دا صرف دغه لپاره چې کوم د موږ جایز حق دی. اېدنه مخکې د خیبر پختونخوا د ګورمنټ ټولې فیصلې په موږ باندې مسلط دي که هغه به اپګریډ کېدل موږ به اپګریډ کېدو، خو په دغه 2012 کې چې کوم اپګریډیشن شوی د هغې نه موږ محروم ساتل شوي. نو په دا سلسله کې استادان په هر جنسیټ کوارټر کې په احتجاج باندې روان دي. دلته مونږ هم یو افس مخې ته ناست یو او خپل حق لپاره احتجاج کوو، او تاغه پورې کوو چې کومه پورې مونږ ته خپل حق نه ملو شوی.
او د خیبر جنسۍ د استادانو د اتحادیې یو مشر شیر رحمان اپریدی خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
اپګریډیشن په مسله کې 2012 نه حکام بالا ته بار بار وایو چې مونږ د اپګریډیشن وکړو څنګه چې کی پی کی او ټول پاکستان کې شوی دی. دا غي په وجه مونږ مجبور شو چې ټول فاټا کې در شروع کړي. هغه په دې راځي چې 2015 نه اپګریډیشن درکو، خو زمونږ سینیئرټی کې متاثره کیږي. دا غي په وجه مونږ وایو چې 2012 نه مونږ ته ملاو شي.
او یو ځای تن امینزاده اپریدی وویل چې سکولونو تړل کې دوه لوجې د دوی زده کوونکي ډیر متاثره شول.
ماشومان خو چې څومره په فاټا کې هغه ټول سفر شول ځکه چې سکولونه بند دي، تعلیم نشته. استادان چې کوم دی ځای په ځای په احتجاج دي، سب فاټا ملګري سب اسلام آباد کې په احتجاج کې ناست دي. یو طرف د ایمرجنسی لګو کوي چې ماشومان له تاسو داخلي وکړو، بل طرف ته سکولونه بند دي چې کله موږ ماشومان سکول دروازه وټکې نو هغې ته تلا لګېدلې. نو موږ دا ډیمانډ د وفاق نه کوو، د سپران مشتری نه کوو چې زر ته زره د استادانو دا مسله حل کړی شي.
د قبایلي سیمو د استادانو دغې غوښتنې په حق له مشکله د خیبر ایجنسۍ نه سینیټر تاج محمد پریدی سره خبر وشوی نو دوی ویل چې مونږ په دې لړ کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي. هغوی منظوري ورکړې ده خو یوازې فینانس وزارت له طرفه یې منظوري نه ده شوې او هڅه کوو چې هغوی سره هم پرې ووینو. یاد دې وي چې د ټولې فاټا د استادانو اتحادیې لخوا هم د اپګریډیشن یا د ترقیو د غوښتنې په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه له بوریوال کاکړ اوړو.
د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه د سیمې پلټنې وکړل سي، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوال پروګرام څخه غوښتنه کړې ده چې ورسره دي خوراکي او نورې مرستې وکړي. تیر ورځ د ډبلیو ایف پی پاکستان څنګ مشر ویلیم افیف او د سری میاشتې قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل په بنو کې د مرستو ویش مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د کډوالو شکایتونه واورېدل. د افغانستان د دفاع وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لړ کې له روس څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري، خو ماسکو کولی سي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. اوکراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د دوه کلنې جګړې سیاسي حل لوري ته تر پرمختګ مخکې باید د هیواد په ختیځ کې له بیلتون پالو سره اوربند قوي کړل سي. د اوکراین بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل وړاندیز وکړ چې د رواني اونۍ په پای کې د اورتوډاکس عیسویانو اختر یا ایستر شایي په تیرو میاشتو کې د اوربند سرغړونو تر زیاتېدو وروسته د دې د ټینګښت ښه موقعه وي. د امریکا پوز د یو جنرال په ګډون شاوخوا څوار لس سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوز یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام وویل دا اقدام یې د هغو تیروتنو په غبرګون کې کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکی روغتون د بمباری لامل سوی وي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې په ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولي نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولست حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم صدا سیرنګ صورتحال پیدا شوی. مخالف ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړي شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادارې اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د داسې کومې یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اول د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې د غریب ولس خیال وساتل شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته ولس گنی چی دوی باندې به بوج و نه غرزوی. خو بل طرف ته کو کتل شینو پاکستان له آی ایم ایف نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي، نو د حکومت د دې عمل نه به ګرانی نور هم سیوا شي او د دې ګرانی بنیخ په نیغه اثر په ولس پریوزي. ادارې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرچ کوي او که د دې مقصد لپاره یې یوه کړنلاره جوړه کړه نو یو شمېر مسلې به هوارې شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. بریتانوی فائنانشل ٹائمز رسپانه وای د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته پانا مسنادو پتړاو خپل سپیناوی کړی دی. خو د هیواد ولس پښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یو داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قامتا وینا وکړه. خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي. په کار دی چې د وړو کې نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګیدلی تورونه که ثابت شي او کنه خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د سیړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف څه د پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي او د دې ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوی وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
دا وو منور شاه د نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلې او پر مسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. تر اوسه دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون لږ شپېتو نه زیات کسان وژل شو. احمد تکل معلومات راکوي.
متحد ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د بریټ په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بیرحمانه حمله بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې پتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو او وژل شول. لدی پیخي ورسته د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په ورستیو دوه ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروی د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي چې جګړه دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم للا سوزی اګلاند په سوریا کې د روان بشری ناورین په اړه په جنیف کې یو خبري غونډې ته څرګندونه کولې.
د کیټاستروفیك ډیټریوریشن ان الپو
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو څلورويشتو یا اته څلورويشتو ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیواله ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقب یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې کمیلیونونه کسان نوي نو هغه سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو دوه میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په جنیف کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګیې. فورس مجلې د سعودي عرب نوو پوزي اهدافو ته کتنه کړې او وای ریاست تر 2013 کال خپل تګلار اعلان کړې چې مرستيال ولی عہد محمد بن سلمان جوړ کړی دا. په دې کې د هیواد لپاره یو شمیر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او پوزي سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې واوره. د نوی پوزي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي غیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او دولسي سرمایه‌کارۍ ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستيال ولی عہد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوزي سامان دریم لوی اخستون کې هواد دي، خو په کورنی کچې دغه پیداوار یوازې 2% دي. مجله وای سعودي غواړي دغه پوزي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګشي چې له بهره اخلي. د دې مقصد لپاره نوی پوزي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځای تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کی داسې بنوي غواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوزیالو جوړولو صلاحیت پولري او یو مهم لیکدون کې هیواد به جوړ شي. دا مجلې په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنی ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې پسیمه کې ملګری هیوادونه په زیاتیدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوزي هدفونه دي، نو بلخوا پسیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجللی کې په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوزي مرسته هم شامله وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یو موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجلل کې سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګری هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوزي سامان لیږدونکې او ځواکمن هیواد جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترګرې ضد په مبارزه کې د روس رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت وایي تیر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل ماسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د پوزي چارو شنون کې وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترګرې ضد اقدامات وکړي. ناجیه صاحب معلومات لري.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل روسیا کولای شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیا هیواد کولای شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لري چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیا زموږ سره کومک کولای شي. د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي. نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیا زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوزي او تخنیکی همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوزي همکاریو د هوکړې لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوزي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
واقعا چې دغه بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده، د ټولې دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا دا یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
دا و ناجیه ساپه اوریدونکو اوس سره د کابل سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړي لړۍ وروسته برخه در خبرو. په نننۍ خبرونه کې درته د تیرو ټولو خبرونو لړۍ سره سره حکومتي دریس هم وړاندې کوو. تاسو به واورئ چې د پاکستان په پارلمان کې د کابل سیمو د استازو ترمنځ د اختلاف مهمه نقطه څه ده. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي. راځي چې جمهوریت پروګرام واورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر څه دریځ لري؟ د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت جوړه کمیټه څه کار کوي؟ د کمیټې تر اوسه د اصلاحاتو په اړه څه ډول کار کړی دی؟ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي د اصلاحاتي کمیټې کار څنګه ارزوي او په اړه یې څه نظر لري؟ د قبایلو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دوی پر کومو خبرو موافق او پر کومو سره مخالف دي؟ دوی د قبایلی سیمو د شونو اصلاحاتو لپاره کومه طریقه یا لار غوره بولی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه ده. په دې لړۍ کې موږ تر اوسه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو له استازو سره خبرې وکړې. په تیرو نهو خپرونو کې موږ په پوره تفصیل د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت موضوع وڅېړله. نن مو خپرونه په دوو برخو ویشلې ده. په لومړۍ برخه کې د پاکستان په پارلمان کې د مومند استازي دریځ ترڅنګ د ځینو مشرانو او سیاستوالانو او د خیبر پښتونخوا گورنر څرګندونې اوري. تر هغې وروسته په دویمه برخه کې به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د ټولو نظرونو او دریځونو لنډیز وړاندې کړو. د پاکستان په سینټ کې د مومندو استازي هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحات اړین بولی، خو وایي په دې اړه د مومندو ولس دوه نظر لري. دی وایي ځینې خلک له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې یې خپله صوبه غواړي.
د حلقې خلک دوه رایې لري کنه. څه خلک دا دي چې څه کم لاندې ایریا چې کوم دغه ته نږدې دي، شفقدر ایریا ته یا دې علاقو ته نږدې دي، نو هغوی دا خیال لري چې هغوی دې سټل ایریا سره زم شي. سپېسیفیک خلک دي، دا نه دي چې یاره اورال په ټوله تحصیلونو کې دا خلکو دا دغه دی. بیا د نورو تحصیلونو کې داسې خلک دی چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپل حیثیت ختم کړي، قبایلي حیثیت، چونکې هغوی په دې ټول ملک کې یا په اورال په دې ټول خطه کې د قبایلو په نوم باندې یادېږي چې ردی کې قبایل وغیره غشته کنه. نو دا تېر شوي ځل چې کومه دا کمیټې ته لیوا د کمیټې مخکې دغه دوه رایې راغلې وې، نو هغوی هم دې فیصلې کولو باندې په دې کې فیصله نه شوه کولی چې یاره موږ څه دغه کوو. خامخا صرف خپل سفارشات دغه ځای نه راوړل چې د خلکو تاثرات څه دي. د دې لپاره
سینیټر هلال الرحمن وایي د ده نظر دا دی چې په قبایلي سیمو کې د ټول پوښتنه وشي. د وای د قبایلی سیمو په اړه د حکومت امنیتی ځواکونه او ادارې کینی او د ریفرندم کولو لار یا طریقه دی تیار کړی.
مختلف علاقو کې د ریفرندم وکي چې ریفرندم وکي نو هغه نو خلک دوی ته حکومت ته پته ولګي چې څومره خلک د سودې په حق کې دي، څومره خلک چې دي هغه په ځان له حیثیت کې دي چې یو بیل صوبه جوړ شي، د قبایلو بیل صوبه جوړ شي. ولې قبایلو سره خو وسایل ډیر دي، وسایل خو هغه سره کم نه شته. اوس خو لاسه طریقې کار نه دی راغلی شوی چې کله یو طریقې کار کینی هغه د پاره هم سلار خامخا جوړیږي. هغه سټیک هولډر چې کوم دي، دا نور ګورنمنت شو، ایف سی شو، دا کینی ولار بوته کیږي چې را رفرندم څه طریقې سره کېدل پکار دی.
سېنېټر هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي کمیټې کار په اړه لاڅه ویل نه غواړي. دا وایي کله چې کمیټې خپل سپارښتنې وړاندې کړي نو بیا به ورباندې خبره وکړي. البته د زیاتوي چې دا کمیټې نشي کولای چې د ټولو سیمو له ټولو ولس سره وګوري.
هغوی طرفه څه فاینډینګز نه دي راغلي کنه چې فاینډینګز راشي څه نه فاینډینګز وګوري. دا خو صرف هغوی یو کانسټیټیوشنل هغه پوره کوي. ریسپانسبلټی چې راځي قبایل ته یو جرګه دي د پرزیدنت له طرف نه دا به ښه دا هغه یو د پروسیجر پوره کول دي کنه. هغه نه تاسو چې فاینډینګز راشي فاینډینګز وګوري بیا به تاسو ته تفصیل کوي چې اوس دې کې څه راځي. په تفصیل کې خامخا اوس دا خو ډیر زیات عوام جوړیږي. د څه خو هغه یو ځای ته راغونډول نه شو د ټولو خلکو خبره خو دا جرګه خو چلته یو یو وخت تیر کی دوه وخت تیر کی نو خلکو رائے به پوره نه شي هغه کې به وخت لګي. ورن دوه کسان یا درې درې کسان باندې خو رائے نه ده. ورن څه چې نه دینم څه فاینډینګ ضروري یو مخکې به یو ډایرکشن خلکو ته معلوم شي چې دې ډایرکشن باندې روان دی. بیا به د دې په حق کې یو دغه راځي یا به د دې په خلاف راځي.
د مومندو پارلماني استازي له نظر سره موږ د جمهوریت په دې ځانګړې لړۍ کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د پارلماني نمائندګانو نظرونه واخیستل. تاسو په تیرو نهو خبرونو کې اوریدلی چې څنګه د قبایلي سیمو پارلماني استازي د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د بدلونونو پر طریقو یا لارو سره اختلافات لري. همدا ډول اختلافات د قبایلي سیمو بیلابیل سیاسي ګوندونه او لسی مشران هم لري. په دوی کې هم ځنې غنی چې تر هر ډول بدلون مخکې دي بیکوره شوی خپل کلیو ته ستانه کړل شي. خو ځنې وایي چې اصلاحات هم د بیکوره شوی لستونزو سره هم مهاله کیدی شي. سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران د اصلاحاتو پر ممکنه بڼې او د دې پر طریقې هم سره یو نظر نه لري. د مثال په ډول په خیبر کې د جماعت اسلامي یو مشر وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. په خیبر کې د پیپلز ګوند یو مشر جنگریز خان پر دې خوشاله دی چې قبایلی ولس بل اخره د نورو آزادولو پر ځای د خپل حقونو او خپل آزادۍ غوښتنه کوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا همیشه د زند لپاره استعمال شوی نه وي، دوی د بل لپاره استعمال شوی دي. تاریخ گواره چې دا نن یا د دې نه مخکې کوم پروګرامونه کیږي. په دې کال کې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د یو کال دا شو شو یو کال دوه دا شو شو چې قبل اوس صرف او صرف چې کوم جنگ شروع کړی دای د خپل آزادۍ او د بقا جنگ شروع کړی. دا ډیره خوشحالۍ او د شعور او د پوهې جنگ شروع کړی. دا ډیره غټه خوشحالۍ خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ سوالو اخه بکیږي.
د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد غړی او په خیبر کې د عوامي نشل ګوند یو مشر عبدالواحد اپریدی هم د خپل ګوند د مرکزي مشرتابه نظر لري او وای اف سی آر د ختم کړل شي او قبایلی سیمې په پښتونخوا ورګډې کړل شي.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو دی انسانانو د اوسېدو چې چېرته خلکو له عدالت لا د تګ لیاره نشته دی. بنیادي انساني حقوق د دغو خلکو نشته. دغو له انسان په سترګه نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصه چې نشو دي موږ مسالې نه حل کیږي. په خیبر پختونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سیمه کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت لا رسایي حاصل شي، موږ له بنیادي انساني حقوق حاصل شي.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد له مودې راهیسې په خیبر پختونخوا د ورګړېدو په مخه کمپین پیل کړی چې په لړ کې ټول ګوندیز او ګنډ ګوندیزې غونډې سیمینارونه او ان احتجاجي مظاهرې او لاریونونه هم کړي دي. خو د خیبر کوکی خیلو یو مشر فیض الله جان وایي دوی له خپل دود او دستور سره ژوند کول غواړي.
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوي نوي امن نوي راغلی د نقصان ازاله نوي شوي تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه یو. بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شاملې دل غواړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
هلته د پاکستان مسلم لیگ قاف او د پارلمان غړی اجمل وزیر وایي تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بیکوره شوی او پرستانولو او د هغوی پر روغتیا او تعلیم تمرکز یا توجه وشي.
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما د سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت، یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا پخ کې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر ون دا آی ډی پیز چې کوم د منخل بیکوره شوی دي دا په عزتمنې طریقې سره د دی واپسی التا پرابلم سی پکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ چخل کو تر روزگار ملاوشی نو اول دا سلور شاینو باندې فوکس پکار.
نو متحده قبایل ګوند یو مشر حکیم نور څوبر زمخ کې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو پاړه تریوي غونډې ورسته مشال راډو ته وویل دا آئینی یا قانوني حیثیت بدلون د وزیر اعظم او ولسمشر په یو لاسلیک کېدای شي. د هغې لپاره د کمیټې او واسونو اړتیا نشته.
بشپاه کمیټې جوړې شوې دي. هر 50 کالو کې یو کمیټې فاټه تبر جوړیږي. خو په دې توش په تو کالو کې موږ دغه حل ونه لیدلو. کچره د خلک مخلص وي د حکومت وخت فاټه سره مخلص وي د یي موږ په دې فاټه کې اصلاحات کول غواړو او د خلک اوس موږ د 21 فیصدۍ کې د قومي ادارې کې شامل شي. نو هغه ته پر یو اسان حل لاده چې هغه د گورنر سره په تجویز باندې د صدر مملکت په یو د سخت باندې د موږ مکمل اصلاحات هم کېدل شي او کومه ځانته صوبا غوړم هغه موږ ته ملوي دی شي کفاټا کونسل غوړم هغه موږ ته ملوي دی شي او اف سی آر ختم دلم د یو د سخت باندې دا کېدل شي.
د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی حیثیت پاړه د پاکستان وزیر اعظم هم یو کمیټه جوړه کړي چې د شاوخوا ټولو قبایلی سیمو سفرونه یې کړي دي. د قبایلو ځنې پارلماني استازي پر کمیټې دا انتقاد کوي چې دولس د هرې برخې له استازو سره یې نه دی لیدلی خو ځنې یې له کار راضي ښکاري. خپله د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي چې اصلاحاتي کمیټې به د هرې سیمې له ولس سره تر مشورو وروسته هغه سپارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې ولس کړي وي. دی وایي په هیڅ صورت به پر ولس فیصلې یا د وفاقي حکومت خوښه یا نظر نه تپل کیږي.
وزیر اعظم صاحب دا کمیټې جوړ کړی دا سینا جوړ کړی که غوسته نو قانون سازی به ال تکړه ویل به چې بس دا پارٹی فیصله منګاو کا خو وی چې نه ډیر درون نظر کوي پارٹی ته رښتیا خبره در تکوم قبایل ته ډیر درون نظر کوي او دا صفاو ویل چې په قبایل با منګا فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وقوی نه قبایل مالکانو سره به ملای مشرانو سره به ملای کم سټوډنټان دی غي سره به ملای چې کم جرنلستان دی غي سره به ملای مطلب هر طبقه سره به خبره کوي دا غي رائے به اخلي تاسو به صرف رائے او ځای کوي او رستو په بیا دا کمیټم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی نو اکثر دي رائے چې کمای نو هغه لا به طریقہ کار چې سب بیا جوړ کو اوبم تاسو مشورې سره ان شاء الله نو دا هر څه چې کیږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کیږي
جګړه زیاتوي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو پاړه بل بیډه کار نه اخلي او تر هغه چې د ټولو سیمو یو متفقه نظر نوی راغلی حکومت به هیڅ ګام نه اخلي. تر وقفې وروسته د جمهوریت خبرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د خبرونې په دویمه برخه کې درته د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني بدلون په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازو د نظرونو لنډیز وړاندې کوو. په تیرو ټولو خبرونو کې چې موږ له څومره پارلماني استازو سره خبرې کړې دي هغوی ټول د قبایلي سیمو په رایج قانون اف سی آر کې یا بدلون غواړي یا د دې بالکل ختمول غواړي. ورسره د قبایلي سیمو ټول پارلماني استازي په نظام کې هم اصلاحات غواړي او دا ضروري بولي. دوی البته په پوره سوچ او فکر او په تدریجي ډول د اصلاحاتو عملي کولو پلویان دي خو په دوی کې ځینې وایي تر هر ډول بدلون مخکې دی بې کوره شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځینې یې بیا وایي چې سیمو ته د خلکو ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي چې یو ځای سره چلیدای شي. له دې پرته د قبایلي سیمو پارلماني استازي سیاسي ګوندونه او مشران د راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پارلمان ځینې غړي وایي چې قبایلي سیمې دې پر خپل حال پرېښودل شي او یوازې د په اف سی آر کې یو لړ بدلونونه وشي چې د ولس اساسي انساني حقوقو ضمانت وشي او دا خوندي پاتې شي. د قومي اسمبلی او سینټ غړو دویمه ډله ګڼي چې که قبایلي سیمې د وفاق پر ځای د خیبر پښتونخوا یا صوبایي حکومت تر واک لاندې وروستل شي او نور حیثیت یې همدا پاتې شي نو ښه ده. درېیمه ډله د قبایلي سیمو لپاره د یوه منتخب خودمختاره شورا یا کونسل غوښتنه کوي چې ټولې چارې د قبایلو په لاس کې وي. له دې وړو بدلونونو علاوه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي د درې ډول نورو او لویو بدلونونو غوښتنه کوي. یوه ډله وایي چې قبایلي سیمې دې ځان ته صوبه جوړه کړل شي. بله ډله وایي چې د کواټ له سورنګ هغې خواته د خیبر پښتونخوا ضلع لکه کواټ هنګو کرک بنو لکی مروت ډیره اسماعیل خان او ټانک دې له صوبې بیل کړل شي او دا دې له اورکزیو کورمې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او هلته له موجودو ټولو نیمه قبایلي سیمو سره یو ځای کړل شي او بیا له صوبه دې جوړه کړل شي. دوی وایي د کواټ له سورنګ بلې خواته دې خیبر باجوړ او مومند او ټولې نیمه قبایلي سیمې د پښتونخوا له ورپاتې ضلعو سره یو ځای کړل شي او بله صوبه دې جوړه کړل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د استازو درېیمه ډله د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دې ټولې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي خو په دوی کې یې ځینې د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړي فنډ غوښتنه کوي. دوی ویر لري چې که قبایلی سیمه په پښتونخوا ورګړی کړل شي او د پرمختیا لپاره ځانګړي پیسې ونه لري نو د پښتونخوا نور ضلعو پر طلبه وروسته پاتې وي چې هیڅ ګټه نه لري. اوریدونکو، دا خو د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر ممکنه شکل یا بڼې د پارلمان غړو نظرونه ول. د پارلمان د استازي د دې بدلونونو د عملي کولو پر کړنلار هم سره یو نظر نه لري. ځنې غواړي چې د سیمو مشران، پوهان، دینی عالمان، ځوانان او د پارلماني استازو د مشورو پر اساس د یو بدلون راوستی شي. ځنې نورې وایي چې د اصلاحاتو لپاره دې د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې ممکنه سپارښتنې عملي کړل شي، خو ځنې نور یې په قبایلي سیمو کې د پاکستان سپریم کورټ او ان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ټول پښتنې یا ریفرنډم غوښتنه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا مهال د قبایلي سیمو لس او د نیمه قبایلي سیمې یو او په سینټ کې د قبایلي سیمو اووه استازي دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه موږ درې میاشتې کار وکړ او له هر پارلماني استازي سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په نولسو استازو کې له اولسو سره په خبرو وتوانېدو. په تیرو درو میاشتو کې مو په بیا بیا په قومي اسمبلی کې د مومندو له استازي بلال الرحمن او د باړۍ له استازي ناصر خان سره د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. له دې سره د جمهوریت خپرونې دا ځانګړې لړۍ پای ته رسي. راتلونکې اونۍ به بیا له یوې نوې موضوع سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو